و بارها از کم بود و حتی نبود کتاب‌های درسی شکایت کردند، موضوعی که به گفته آگاهان آموزشی یکی از چالش‌های جدی در برابر کیفیت آموزش به شمار می‌رود.
السلام علیکم، ستړی مشه ز صفی الله ستانگزای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خرغلاست ویم. پایل په مهم خبرونو کو. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارد بنت خبرداري ورکړی چې د افغان کډوالو د جبري استنولو باندې د ماشومانو حقوقو له جدي ګواښ سره مخ کړی دي. ریچارد بنت د پاکستان پلاور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال ویلي دغه جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خنډونه رامنځته کوي چې له امله یې د شکنجې او ناوړه چلند پیښې ډیریږي. په ورته وخت کې له پاکستانه ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته ماشومان له ډېرو بنسټیزو حقونو بې برخې شوي دي. ملګرو ملتونو د 2015 کال په اکتوبر او نومبر کې د پرزیدلي جمهوري نظام د لږ تر لږه 400 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي، په همدې موده کې د پخوانیو پوځیانو د خپل سرو نیونو لږ تر لږه 28 او له هغوی سره د ناوړه چلند و موارد ثبت کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د پخوانیو پوځیانو د وژنو، نیونو او شکنجو اړوند راپورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د چهارشنبه په ورځ واشنگتن ته ځي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي ښاغلی نتانیاهو به له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا او ایران استازیو تیره جمعه په عمان کې مذاکرات وکړل. ولسمشر ترامپ تیره جمعه وویل تهران د یو توافق په لټه کې دی، خو ګواښي وکړ چې که توافق ونه کړي نو ناوړه عواقب به ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی ویلي دي له امریکا سره مذاکرات به دوام وکړي، خو خبرداری ورکړی چې د واشنگتن د برید په صورت کې به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه شي. د ګډو رزمی ورزشونو یا ام ام ای لوبغاړو فرید بشارات او ورور یې جاوید بشارات تیره شپه د یو اف سی د مشهور سازمان په چوکاټ کې خپلې لوبې وګټلې. فرید بشارات له برازیلي لوبغاړي جیان ماتسوموتو سره مخ و چې وتوانید په دریو راوندونو کې هغه ته د نمرو په توپیر باندې ماته ورکړي. دا د فرید بشارت د حرفه‌ای رزمی لوبو 15مه بریا وه. هغه 15 لوبې کړي او ټولې یې ګټلې دي. یوازې شپږ یې پرله پسې په یو اف سی کې د بریا ریکارډ دی. همدارنګه جاوید بشارت بیا له مکسیکوي لوبغاړي جیانی وازکیز سره مخو چې وتوانید د پریکړې په اساس هغه ته ماته ورکړي. جاوید بشارت 18 لوبې کړي چې 15 یې ګټلې او دوه یې بایللې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلو وریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. لوبه افغانستان پیل کړه او د شپږو لوبغاړو په زیان یې نیوزیلند ته د 133 منډو هدف وټاکه. نیوزیلند دغه هدف په 13 اوور کې پوره کړ. د 2016 کال د شلو وریز کرکټ نړیوال جام لوبې په هند او سریلانکا کې پیل شوې دي. افغانستان په ډی ګروپ کې له نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عرب امارات او کاناډا سره مخ دی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو ریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم. روختیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په افغانستان کې د سرطانی ناروغي او د زیاتېدو اندېښنې او رستر بلې دي. د روختیا د سکتور د مسؤلونو د معلوماتو لمخې هر کال په تخمینی ډول له 30,000 تر 40,000 پورې افغانان په بیلابیلو ډولونو سرطانو اخته کیږي. هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه هم سخت ده او هم ډیره لګښتي. ډیر ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روغتونو کې د دوی له وس وتلې. زرګونه افغان لزګو نظر افغانې هر میاشت لګښت غواړي او ډیر کورنۍ اړ کیږي خپل شتمنۍ وپلوري یا پورونه واخلي. لبلې خوا د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو ته د تګ د لارو بندیدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیايي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان له جدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوی او مسولین د وړیا او کم لګښت درملنې ژمنې کوي، خو لا هم پوښتنه دا ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه. د دې موضوع نورو ګڼو د سرطان اړوند موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکینی رئیس او اوس د افغانستان کې د سرطان د په وړاندې د مبارزې د بنسټ مسول او مشر ډاکټر صاحب شفق شینواری له موږ سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب شینواری، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلې، بلنه مو منله، سلامات اوسئ.
شکر ودان خوشحال اوسئ خدمت کې.
ډاکټر صاحب شینواری، په وروستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي؟ ډبلیو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کال به سرطاني ناروغۍ لا پسې زیاتې شي، او افغانستان هم په دې هغه هیوادو کې دی چې د سرطان ناروغۍ پکې له حده زیاته ده.
سرطان عوامل او اسباب خو ډیر زیات دي، ولې په افغانستان کې چې دغه اوس کوم بد حالات د سرطان په برخه کې رامنځته شوی دی، چې تقریبا د 2040 معلوماتو په اساس د شپږو لکو نه زیات په کینسر اخته مریضان موږ لرو، او 20,000 نه پورته د افغانستان کینسر فاونډیشن د معلوماتو په اساس چې 2040 کې شوي 20,000 نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کیږي، او 14,000 او څلور به تقریبا خپل خوږ ژوند د لاسه ورکي. اسباب مختلف دي چې بجنټیکي د وژنم دره مستحقي د چاپیریال د کوم زارجن مواد چې د دغه کنټرول د نه د وژنم هم ستونزې رامنځته کوي، مختلف ویروسونه او باکتریاوې چې دي دا هم د دې سبب ګرځي، او همدارنګه لایف سټایل یا طرز زندگی چې دی دا هم د دې سبب ګرځي، او د عمر زیاتوالی او نور لاملونه هم دې سره موجود دي. او همدارنګه بعضې فابریکو کې چې کوم کیمیاوي موادو نه استفاده شي، د هغې د محیطي زیست ادارې او نورو کومې هغه ادارې چې اړوند دي، په دې کې هغه د غفلت د وجې نه او خپله وظیفه چې نه ترسره کوي د هغې وجې نه هم دغه ستونزې مخ په ډېرېدو دي. او لویه په لویه کې ستونزه دا ده چې همه په هوایي په دې برخه کې کم دی، او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دی، چې همدارنګه باید په ټولو زونونو کې داسې یو مرکزونه وای شي تر څو هلته سکرینینګ کېدلی او مرکزي دغه ته معرفي کېدلی شي تر څو یې درملنه په وخت باندې ونه شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ته باتمن معلومات وی په افغانستان کې په خزو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی، او په نارینه وو کې کوم سرطان ډیر دی؟
لبد مرګ شي په غزینو کې د سینې سرطان په لمړی درجه کې دی، او په نارینو کې د مرای او همدارنګه د مېدې سرطان چې دی دا په لمړی درجه کې قرار لري. نو دا هغه څه دي چې لمړی ما یادونه وکړه چې د عامه پوهاوي د کمښت له کبله او همدارنګه د اقتصادي ستونزو له کبله او د مجهزو اسانتیا او په ولایتو کې نشته، نو وجه نه شي هلته موموګرافي وشي او په وخت سکرینینګ په اول سټیج یا دویم سټیج کې وشي تر څو درېیم او څلورم ته لاړ نه شي، ځکه چې که درېیم څلورم ته لاړ شي نو بیا دلته دوی درملنه ستونزمنه کېږي، او بیا راډیوتراپي ته ضرورت پیدا کوي. شي له بده مرغه په افغانستان کې موږ هغه اسانتیاوې نه لرو، ځکه چې د دغه اسانتیاوو او د عامه پوهاوي نشتون د اقتصادي د وجه نه زیاتره مریضان چې زموږ درېیم او څلورم سټیج ته ځي چې په هغه کې بیا د دوی درملنه مترافی یا پا عام اصطلاح ورته واکسین یا دوا ورکو دي هغه برخه لرو، او د جرایي برخه لرو، ولې د ایمونوتراپی یا په هورمونونو په واسطه درملنه او یا راډیوتراپی چې دی د هغې سهولت او اسانتیا موږ نه لرو.
بله ډاکټر صاحب، په ګڼو نورو پرمختللو هیوادونو کې هم د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغیو ته که څه هم چې د درملنې چانس لري، اما مرګونه کیږي، یعنی د مرګومیر پیښې زیاتې وي، یعنی مرګونی ناروغي ده، او که څوک خدای مکه پې اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوی ونه کړي. په کومو شرایطو کې ښه ده چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په وروستیو سټیجو کې راځي، که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي، او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه. په خبره چې څوک په وخت باندې سکرینینګ وشي، په وخت تشخیص وشي، په اول او دویم سټیج کې درملنه چې دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکوي، او که چې دریم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا دوی درملنه ستونزمنه کوي، او بیا راډیوتراپي ته ضرورت پېښوي. زه به دومره ویم چې زما د معلوماتو په اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د 9 کالونه کار کړو، نو زه به دومره ووایم چې زما کوم ریسرچ او معلومات چې دي په نړۍ کې 90% تر 95% خلک چې دي په سرطان یا په کینسر باندې اخته کوي. زما معلومات دې لپاره نه زه خلک وډار کوم، نو مطلب دا دې په خاطر دی چې دا په ټولو انسانانو کې ممکن دی. سرطان انسان نو وژني، دغه ډار چې دی عموما د انسان د وژنې رامنځته کوي او همدارنګه د انسان معافیت ایمیونټی رامنځته کوي. ایمیونټی معافیت هغه قوه ده چې انسان په داخل کې او په دې بیرونه کومه مریضي چې انسان ته داخلهږي نو هغه د انسان د ضعف یا د معافیت د کمښت یا د کمزوري کېدو سبب ګرځي. نو که څوک چې د انسان معافیت لوړ وي نو او دغه چې انسان بدن ته د انټیجن یا بیرونی کومه دغه چې دی دغه دغه چې داخل شوی دی چې د سرطان سبب ګرځي. ځکه په سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجرات لیونتوب یو. نو دغه لیونتوب چې دی بیا کومه فیت سیستم کوي وي نو مطلب هغه سرطان چې کوم کې سرطان پیښه رامنځته شوی وي نو مطلب هغه چې دی دغه مافیتي سیستم مختلف حجرات دغه چې دي مافیتي قواوې چې دي هغه کنټرول کوي او خپل واک کې اخلي او هغه مطلب انتشار نه که خپرېږي نه چې هغه خپور نه شي نو د بدن په نورو غړو باندې تاثیر نه کوي او همدارنګه په مافیت باندې تاثیر نه کوي. په عام ژوند کې موږ اعراض او علائم نشو لیدلی ځکه چې دغه انسان لایف سټایل روزمره ژوند هغه داسې معیاري و دغه وي چې د ده اوس په اوسنو حالاتو کې موږ وګورو موږ د شپې نه ورځ جوړه کړې ده د ورځې نه شپه جوړه کړې ده مطلب شپې چې هغه هورمونونه نه بجو چې انسان وتشي د پنځه شپږ باندې څلور را پاڅي مختلفو هورمونونو هغه افراز چې دی صورت نسي او د انسان چې دی ستونزو سره نه مخامخ کوي. نو دغه لایف سټایل چې دی تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په مافیت تاثیر لري او بل دغه مصنوعي یا پروسس شبي خواړه شي دي دغه خواړه او یا مثال هغه دواګانی چې مطلب هغه مېری دواګانی نوي
bale
د هغه د وژنه هم د انسان مافیت باندې تاثیر لري او او همدارنګه مختلف توخانيات ته لاسرسی یا د الکول استفاده شي دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي.
bale ډاکټر صاحب په افغانستان کې ناروغان یا کسان چې کورونایو کې د سرطان ناروغ موجود وي هغه دغه اصطلاح سره بلد دي خبيث او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي دغه کپه عامه هغه کراته وي چې د سر رقم دي تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاد کړئ نه کوم کوم سرطانونه چې څوک په اخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي نورو زیوته ام دغه ککړې حجري ورزي او راخیږي او کومې نکیږي ان کومې ډیر چانس لري چې تداوي شي کومې کم چانس لري چې تداوي شي.
او مننه اسی کې د کینسر ټول برخې چې دي دا درملنې ورتي خو تر څو چې دې انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شي نه کچیرته په یو مشخص ساحه کې د کینسر هغه د حجرات لیوتوب یا هغه کتلا یا هغه تومور رامنځته شوی نو د هغې کې مترفی د لارې یا د چرایي د لارې هغه ته لاسرسی شي او هغه د منځ وړل کوي کې درملنه شي خو که چېرته په وخت باندې دې درملنه ونه شي نو دا بیا خپره کې انتشار که د بدن نور غړو ته او څوک چې دي نیلي یا جرړې وغځوري د بدن نور برخو ته نو مطلب د دې درملنه چې دی بیا ستونزمنه کوي. خو د ټولو نه مخه دا ده چې بهتره خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلوېښتونه عمر پورته وي نو دغه کسان کوشش وکړه چې هغه خویندې باندې د خپل برست یا د سینې د دغه د سرطان په خاطر باندې نو درې میاشتو شپږو میاشتو کې ځل ډاکټر ته لاړ شي که موموګرافي ته دغه ولري لاسرسی ولري خو هغه به ډېره بهتره وي. نو که په اوله دویم سټیج کې وشي نو د هغوی درملنه شته ستونزمنه نه ده. پیل کې مشکل کوم شي وویل چې سرطان وژونکې ناروغي نه ده بلکې دغه ډار چې دی دغه انسان وژني او د انسان مافیت کمزوري کوي او دغه سره چې انسان بوولر شي دلته مختلف هورمون لکه کورټیسول دغه د دغه افراز رامنځته کوي چې رامنځته شي دا د انسان په مینوټیو په مافیت مستقیم تاثیر لري. سره چې دا کمزوري شو نو دا چې دی پیوړی کوي کې یو انصاف کمزوري طرف ته وړي او همدارنګه یې د مرګ خولې ته نږدې کوي. خو کینسر یا سرطان خپل وژونکي ناروغي نه ده دا په خپل باندې زموږ تر ژوندۍ زموږ فکر زموږ اجتماعي ژوند د زموږ خواړه د لایف سټایل چې دی دا هغه څه دي چې دې ته لار اواري شي تر څو زموږ په ژوند باندې یو مرګونه تاثیر وکړي.
بلې د تاسو خبره ما ته هغه را یاد شو د کووېډ دوره را یاد شوله د کووید 19 چې پاویلو کې ډیره زیاته خطرناک بلل کېدله، البته ډیر کسان مړام شول، او دغه یو لوی غچې و د ویرې مسله وه چې خلک ډیر ډار شوي وو، او که څوک په کووید اخته و حتی تر شل مترې هم دوی ځان ترې لرې کاوه. خو وروسته وروسته خلک چې تداوی راووتله، واکسینونه وشول، او ځانونه بچ کړل. بالاخره داسې تصور کېده چې هغسې مرګونې تصور چې پخوا ورسره و هغه نه دی، بلکې سړی کولی شي چې ځان باندې پام وکړي، یعنی د تداوی وړ شی و، او ډار ډیر خلک له منځه یې وړله، او هغه اراده یې د مبارزې یې کمه کړله.
معلومات خاطر پا وقت آن لائن نیشنل ای ہیلتھ پروگرام لارا افغانستان کینسر افغانستان میڈیکل کونسل دخوانا چې موږ څلور دیش ولایتونو کې د کووید 19 پاړه باندې دولتي او خصوصي روغتونونه دا تقریبا د نړۍ 200 متخصصینو سره کنیکټ کړي وو، اړیکې کړي وو، چې موږ دوی ته په هفته کې درې څلور ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه، کوم اپډیټ، تازه معلومات، ریسرچونه به چې د کووید په اړه راتله نو دوی ته به ورکول. نو په دغه کې چې دی په کینسر کې یوازې کیموتراپي او دغه چې دی سرجري او رادیوتراپي نه دي، بلکې دې سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر برخه ډېره مهمه ده، چې دوی ته رواني دغه ورکړل شي،
رواني مرستې ورسره وشي. بلې،
رواني مرستې
مشوري ورته
ورکړل شي، او مختلف معلومات په وخت باندې ورته ورکړل شي، دوی ته ډاډ ورکړل شي، او دغه ډار چې دی دغه د ډار فضا د منځه لاړه شي. نو د دې لپاره د رواني برخې یا د مشورې برخه هم په سرطاني امراضو په درملنه کې چې دی خورا مهم رول لوبوي. خو له بده مرغه په افغانستان کې دغه برخې ته سره څوک دی هغه د درملنې یا د تداوي برخه باندې قایل نه دي. بعدې نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري؟
بله،
که چېرته هلته مراجعه وشي نو هلته دغه برخه ډېره زیاته کوي ده. خو یو وجه دا هم کېدی شي موږ په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو، او کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري، او مطلب دا چې طرز فکر د لایف سټایل او همدارنګه پروسس شوي خواړه نه خوري، او همدارنګه بعضې بېځایه بې وخته دواګانو نه استفاده نه کوه، او خپل داسې ریسته ژوند دي داسې برابر وي چې هغه خوب، خوراک، هر څه او فزیکي فعالیت یې وي. نو دغه انسان چې دی د معافیت لوړ وي، لکه پیل کې مو یادونه وکړه چې 95% کسان چې دا په کینسر باندې اخته کېږي، ولې په کسانو کې راښکاره کېږي چې دغه لایف سټایل یې او مطلب دغه خواړه یې او فزیکي فعالیت یې مطلب دغه څه شي وي، او اجتماعي راشه درشه دغه پریدي چې دی په امیونیټي باندې په معافیت باندې مستقیما تاثیر کا چې بیا دا په دغسې ناخوالو سره د ژوند مخامخ کوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته یو څه بلم ما غوښتل په همدغې اوله هغه کې مبحث کې یاد کړو چې د ښځو د سینې یا تیو سرطان چې دی، او بیا په نارینه وو کې د پروستات یا ځینې نور هغه مشهور هغه چې دي بڼې چې دي، د دو د سکرینینګ هغه اولینی مراحل څه دي، په څه شکل باندې باید وشي؟ که څه هم چې ځینې بروشرونه یا معلوماتي پکیجونه په دې رابطه باندې بوي، خو عام خلک باید څه وکړي؟ هغه ښځې چې په کلو کې اوسي، هغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نشي کولی، یا دغو معلوماتو ته کافي لاسرسی نه لري، که ستاسو غږ واوري څه څه باید وکړي چې مثلا که احیانا خدای مکه په سرطان اخته وي چې په اولو مراحلو کې خبر شي؟
مننه، دا د ښه پوښتنه وکړه. نو د افغانستان کینسر فاونډیشن،
بله،
د افغانستان کینسر فاونډیشن او د سویس فاونډیشن په ګډه باندې په د برست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کوي، د سینې سرطان د عامه پوهاوي برخه کې، چې دې کې به دري او پښتو ژبه هم وي، چې دې ته به لوستې او نالوستې میندې خویندې د افغانستان لرې پرتو سیمو هم لاسرسی لري، او دوی سره به په لیکلې بڼه او همدارنګه په غږیزه بڼه باندې خبرې هم کوي. که لومړی کې ورته هلته ورور وي، پلار وي، د کور کوم بل غړی وي، چې هغه فقط یو څه لارښوونه ورته وکړه، نو بیا دوی په راتلونکي کې دې نه استفاده کړی شي. نو هلته مختلفې لارې طریقې ورته ښایي، څنګه دوی تشخیص وکړه د پوستکي رنګ یې څنګه دی، هلته کومه بارزه نقطه یا ژوره نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دی، نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي. نو تقریبا موږ هغه د سویس فاونډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی، انشاءالله پلند وخت کې بد افغان غریب ولس په خدمت کې وي چې ان شاء الله پلر پرتو ولسوالی وکړو کې به دین لوستي او نه لوستي خو دې مې هم ان شاء الله په ګټه خسر شي دا یو خوشاله خبر دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بېوزلې دي او کلنی عاید ډېر زیات ټیټ دی، حتی د نورو هېوادو سره ګاونډیو سره د مقایسې وړ نه دی، او د سرطان مبتلایان هم ډېر زیات دي، تر 20,000 پورته هر کال اخته کیږي او 600,000 شاوخوا کسان په ټوله کې پرې اخته شوي دي، او دا خو ډېره زیاته ګرانه ده. تداوی حداقل 4-5 لکه افغانۍ یا په همدومره معادل باندې ډالر ضرورت لري که څوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول تیه کړي. څه فکر کوئ ولې دغومره قیمته تمامېږي په افغانستان کې دغه تداوی؟
مننه. لومړی قدم کې خدا دا چې دغه درملنه ځکه قیمتي تمامېږي چې د معلوماتو یا د مپاوي کمښت د وجې نه چې دا په درېیم او څلورم سټیج کې دغه مراجعه که چې دوی په وخت مراجعه کړی نو بیا به مصارف د درملنې هم دومره زیات نه وای، او د مریض هغه صحت چې دی روغتیا ته به دومره تاوان نه رسېدی. او بل بده مرغه دا چې په افغانستان کې مونږه سرټیفاید اونکولوجیست یعنی مسلکي د سرطان متخصصین د نشت برابر دي. زما د معلوماتو په اساس که زه وایم ټول افغانستان کې مونږ 15 د سرطان ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو، ولکه چې ته په دې نور روغتونونو کې دا بعض ډاکټران پریکټس کوو مریضان ګوري، دا د داخلي یا د نور برخو متخصصین ډاکټران دي چې د کینسر مریضان ګوري. نو یو وجه دا ده. بل دا چې دې ترمل قیمته دي په ټول دغه کې په قیمت رفي برخه کې تقریبا 13 رقم درملو نه استفاده شي، چې په افغانستان کې مونږ 12 لاسرسی لرو چې د بده مرغه هغه هم مریضان دې ته لکېږي چې هغه د بازار نه راونیسي، ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي، او په دومره اندازه کې مریضان چې دي مختلف ولایتونه یعنی په هر ورځ د افغانستان کینسر فاؤنډیشن ته اوس خو چې جی پی ټي ده د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ د ولسوالۍ کلي ولسوالۍ نه یو چا معلومات شریک کړي وو چې ته موږ سره مرسته وشي، ځکه چې د دوی والده وویل مونږ مالي د اقتصادي وجه نه مشکلاتو وجه نه نشو کړی چې د خپلې مور درملنه وکړو، چې د افغانستان کینسر فاؤنډیشن مرسته وکړي. له بده مرغه افغانستان کینسر فاؤنډیشن د اوسني وضعیت چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټولو مریضانو ته لاسرسی وکړو، خو بیا هم زموږ راتلونکي پروګرامونه برنامې داسې دي مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مریض سره دوی لپاره بلډ بینک د وینې بانک لرو، ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه تر مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کېږي، او هغه خونریزي د مریضي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخته ناروغ دي خونریزي دغه د کم خونې سبب ګرځي باید ورته وینې ورکړل شي. نو دغه پروګرامونه باندې موږ راتلونکي کې پلان لرو، نو رب دې وکړي شي او د نړیوالو ټولنو هم غوښتنه ده چې بهر لاړ نشي د افغانستان روغتیایي سکتور سره، او هغه څوک چې د کینسر برخې کار کوي باید مرسته وشي درملو برخه کې.
بله،
درملو برخه کې وي، کارمندانو د رادیو تراپی برخه کې وي، او د خصوصا د روغتیایي کارکونکي کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي. او تیر یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې دا تیرونه د ترکیه یو ډیلیګیشن یو هیئت راغلی و، هغه غوښتل چې په افغانستان کې یو سرطان روغتون پرانیزي، نو دوی اصرار په دې و چې موږ به د کازاکستان او د ایران او د ترکیه متخصصین راولو، او دلته به مریضانو درملنه په تشخیص او درملنه کې هم تر خپله وسه مرسته کوي. دوی به مختلف سامان آلات طبي وسایل د تشخیص او درملنې برخه کې راډیوتراپي به هم راوړي، او سره په څنګ کې د افغانستان د روغتیایي ځواک پروژونه کې به مرسته کوي. نو په دې هیله چې په دې کې موافق شو د خپل 50 میلیونی ملت ته د روغتیایي سکتور او خصوصا سرطان برخه کې مو یو څه کړی وي.
ډاکټر صاحب، تحولات خو ډېر نورې برخې مغیزمنې کړي، خو په ټوله کې لوی اغیز په خلکو باندې و، او یو تر ټولو غټ ستونزه چې رامنځته شو هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو په روغتیا برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته شوې. که څه هم چې ویل کېدل دغه برخه به ډېره نه متاثره کېږي او نړیوالو بنسټونو خپلې ژمنې کولې، اما عملا وکتل شول چې ستونزې رامنځته شولې. د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غوندې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړي دي او څه فکر کوئ په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کاله 10 کاله وروسته به په داسې یو حالت کې اوسئ چې بالاخره افغانستان وتوانېږي په خپلو پښو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دننه وشي، څه فکر کوئ؟
مننه. اصل کې په نړیوالو زیاترو هیوادونو ته کوم نظر وکړو، هلته روغتیا چې ده او تعلیم و تربیه چې دی دا غیر سیاسي وي. که چېرته هیلت سیکټر او د معرف دغه برخې چې دی غیر سیاسي شي، نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دی، ډونران شته دی. خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم ته ظرفیت ګورم، ځکه چې تیر 2 کروڑ راهیسې روپۍ ټولنې تقریبا 14 ملیون ډالر په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ ژمنه کړې وه چې دا اوسنۍ وزارت صحت امیر رهبري په دې باندې دغه شوه وتوانېده چې تر څو دا مرسته ترلاسه کړه او دغه د سرطان ملي روغتون چې دی دا یو نوی تعمیر کې د دوی بیا پرانسته وکړه او دا 200 بستر ته وغځول شي. ممکن ده اوس هم امکانات په افغانستان کې ډېر زیات دي، ورې د روغتیایي سیکټر د ښه مدیریت او رهبرۍ پورې اړه لري. نو چېرته چې وایي ډېرې ستونزې وي، ډېر مشکلات وي، ډېر شور وي، نو هلته فرصتونه هم ډېرې زیاتې وي. په افغانستان کې فرصتونه اوس هم شته، خو مطلب یو ژمنتیا او یو ارادې ته ضرورت لري. خو بیا هم موږ تر خپله وسه د افغانستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زه دومره ویلی شم چې انشاءالله د افغانستان راتلونکی زه ښه وینم او د اوسنۍ کومه تکیه چې ده د روغتیا په برخه کې چې موږ په یو طرف باندې او بیا سلنه اتیا سلنه وو، نو اوس مو هغه تکیه چې ده راکمه شوې ده او انشاءالله افغانستان به په راتلونکي کې په ډېرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې انشاءالله راتلونکي 15 کاله یعنی 2030 چې دی زه دا په نیک پال نه سم چې انشاءالله په روغتیا سیکټر کې او خصوصا د کینسر په برخه کې به ډېر لاسته راوړنې ولرو او ډېر هغه بېوزله او بېکسه مریضان چې د افغانستان په لرې پرتو ولسوالیو کې دي انشاءالله د دوی ستونزې به حل وي او نورو ته به محتاج او په نورو به تکیه نه اوسي.
ډاکټر صاحب، دغه وروستۍ تحولات سره چې لارې بندې شوې، د پاکستان لارې بندې دي او ایران هم ګڼ افغانان راایستلې دي، یعنی دغه کال تیر کال کې 3 میلیونه افغانان له دواړو هیوادو راوایستل شول او دوی ته بیرته تګ هم سخت و. د ناروغانو لپاره هم دغه د تګ مسله ډېره ستونزمنه شوله، ویزې په سختۍ راوځي او په ډېر بد حالت کې دي. په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینې رقم زیات شوی وي دا چې دوی به په پاکستان یا ایران یا هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره، دغه څومره بد تاثیر یې درلودی په خپله دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ و میر په ګراف باندې؟
دې کې خوشک نشته دی چې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دوی په مرګ و میر باندې لاره. تیر ځل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کره او معیاري معلوماتو د نشتون له وجه له کبله ناممکنه به زه کره معلومات درکړم. اوس ما افغانستان کینسر فاونډیشن د عامې روغتیا وزارت لپاره په نیشنل ای هیلت پروګرام باندې ان د هیلث سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا، په یو طرح باندې کار کا چې تر څو د افغانستان روغتیایي ای سیکټر شې دا ډیجیټلایز شي. کشورته د پکتیکا په یو لري ورسره کې د بدخشان په وخان ورسره کې هلته په کلینیک یو ډاکټر هم یو مریض ګوري کومه دوا ورته وسیه کوي کوم تشخیص یې کا، نو هغه به د عامې روغتیا وزارت هغه ای هیلت یا د ډیجیټل سیستم ته به هلته رسي او هلته به معلومات شي چې دا څوک وو. او نو هغه طرحه چې دا خو ډېره مفصل ده، هغې د پر به یو ځانګړي برنامه پکار ده. خو مطلب دا که چېرته دغسې موږ یو ډیجیټل دغه سیستم لپاره حکومت طرح د افغانستان کینسر فاونډیشن چمتو کړی دی د امر او وزارت په دغه کې اختیار کې ورکړ. نو فکر کوم چې زه د افغانستان راتلونکی ښه ګورم، خو ولې دا اوسنۍ ستونزې چې دي ځکه چې دی هوا د لارې یا د ایران ویزو د ستونزو د وجې نه نو ممکن د کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ امید باندې مطلب څلوېښت پنځوس سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلومات یې بدبختانه په لاس کې.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سرطان د تشخیص او درملنې متخصص ډاکټران کم دي، هغه چې په دې برخه کې تخصصي زده کړې کړې وي، عملي کار کړی وي او بیا کار وکړي، په همدې اساس باندې ګڼ کسان تلل پاکستان او بیا ایران او هند ته تلل، هغه کسان چې پیسې درلودې یا به نورو هیوادو ته تلل. اوس چې دغه لارې بندې شوي دي او حاکم چارواکي وایي چې بدیلې لارې به لټو، فکر کوي د دغې مسلې لپاره نورې بدیلې لارې شته په دغې ګاونډیو هیوادو کې چې افغانان په اسانۍ وکولی شي لاړ شي، یا په خپل افغانستان کې د دې زمینه برابرېدای شي چې ظرفیت لوړ شي او په دې برخه کې تخصصي کسان وروزل شي حداقل په دوه درې کالو کې؟ که څنګه
زما د معلوماتو په اساس باندې د عامه روغتیا وزارت رهبري فکر کړم د ترکیې سره او د ایران سره او د هند سره بعضي تفاهمنامي یا هوکړه لیکونه امضا کړي دي چې هغه به د کینسر په برخه کې په ډاکټرانو نرسان او د نورو اړوندو برخو ډاکټران روزي او کم از کم دا به وخت اخلي، ځکه چې دا خو لړمهاله اوږدمهاله کورسونه او ټریننګونه تخصصي پروګرامونه دي. خو دغسې یو څه معلومات ته لاسرسی لرمه چې دوی تفاهمنامي کړي دي، خو ولې هغه عملي اقدام چې دی فکر کوم
بله
عملی اقدام ته فکر کړم چې دا به لږ وخت واخلي، خو دا اراده شته دی. ولی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې د افغانستان کینسر فاونډیشن هم د چین د بیجینګ یو نړیوال د سرطان روغتون دی او همدارنګ تهران یو د سرطان نړیوال روغتون دی چې هغوی سره موږ د 200 کسانو د روزنې او د لنډمهاله اوږدمهاله کورسونو په تفاهمنامه کار کړو. خو د باسي سیاسي ملوزاتو چې اوس په دې سیمه کې روان دي تاسو بهتره معلومه ده، د هغې د وجې نه دغه پروګرامونه د عام روغتیا وزارت سره په هماهنګۍ باندې ځنډیدلي دي او مطمئن یم چې سره په راتلونکي وخت کې به انشاءالله دا ستونزې نړۍ په سیمه کې ستونزې حل شي. نو دغه کوم ایم او یو چې دوی سره شوې ده نو انشاءالله ډاکټران روزنې دا پروګرام
انشاءالله پیل کوو. بله رازو ورسته یو دوه مسلو ته د سرطان له ناروغانو او د غوی له کورنیو سره تاسو څه پیغام شریکوئ په دغه سی وخت کې؟
نو ورسته پیغام به هغه کورنۍ کې چې سرطان ناروغان موجود وي نو باید د دوی ملاتړ ډاډ ترڅنګ د دوی په ژوند په طرز کې او په دوی په فزیکي فعالیت کې د دوی سره مرسته وشي. هغه پروسس شوي خواړه مصنوعي چې انسان په کې دخیل وي، په خوړو کې چې انسان ګوتې وهلي وي، هغه خواږه وي د بازار کې یا فاسټ فوډ په ساده اصطلاح باندې، د دغو نه استفاده ونشي. دوی فزیکي فعالیت کې دوی سره برخه واخیستل شي او همدارنګه دوی ته دوا په خپل وخت باندې ورکړل شي. او زیاتره د هلته کوم ډاکټر پته چې دوی مراجعه کړي وي کوشش وکړه چې دوی کې د غیر حاضري ونه کړه او په وخت باندې مراجعه وکړه او هغه دوا په خپل په وخت باندې واخلي. نو دغه یو څو غټې خبرې دي چې طرز زندگی د ژوند طرز دی، خواړه دي، دا همدارنګه فزیکی فعالیت دی او تشویش نه کړی دی، اجتماعي ژوند دی. یعنی مطلب دوی باید راشه درشه ولري او تنهایی دوی باید اختیار نه کړي، ځکه چې سرطان انسان نه وژني، د غډارې انسان وژني او تنهایی خپلول، ځکه چې دی کې انسان فکر ته تشویش ته مجبوري کې څو چې انسان تشویش کې دغه مختلفو هورمون ونو ته زمينه مسایدګي لیکل کورټیسول دا شي بيدې په مافيت باندې تاثیر کوي. دغه مافيت انسان کمزورې کوي او څو دا کمزورې شو نو دغه سرطان نه برخه چې انسان په بدن کې رامنځته شوی ده، دا د انسان بیا د لپاره کوخون کې وان تر دې چې خوښ شوندې کوم اخلي.
بله ډاکټر صاحب، اخیری حکومت شتمن افغانان او خیریه بنسټونه په دې برخه کې کوم عاجل اقدامات کولای شي د یو روغتیا پال او د داسې یو کس په توګه باندې چې د سرطان د ناروغیو په برخه کې کار کوي د درملنې او تشخیص څه غوښتنه لري لاغونه؟
کورونا اصلي کې په افغانستان کې سرمایدار او پانګوال کافي زیات دي، خو له بده مرغه دوی که چېرته په دغه برخه کې پانګونه وکړه نو دا به د افغان ولس سره یو لویه مرسته وي، او خاص کر په درملو کې، ځکه چې ورځې د افغانستان کینسر فاونډیشن ته کم از کم تر لسو پورې کسان مراجعه کوي د مختلفو لارو نه، د ایمیل د لارې نه، د واټسایپ ټلیفون د لارې نه، چې د دوی سره د درملو د غذا آن تر دې چې د ترانسپورټ په برخه کې مرسته وشي. نو مطلب دا چې بعضې ادارات ګورم چې په دې برخه کې مرسته کا، نو که هغه پانګوال چې امکانات لري نو مطلب یو کس د غذایي موادو هغه برخه واخلي چې کوم مستحق کسان دي. بعضې کسان د درملو برخه په لاس کې واخلي چې هلته تریاج شي مریضان، چې کوم مریضان په داسې مرحله کې دي چې دوی خوږ ژوند لاسه ورکوي، او بعضې کسان د ډاکټرانو د کیپیسټی بلډینګ ظرفیت چې دی په لاس کې واخلي. نو دا ممکنه کوي چې د افغانانو ژوند چې دی، خاص کر د سرطان اخته مریضانو ژوند اسانه کا، او تر څو دوی دغه درد یو اندازه راکم شي او بل ژوند ډیر خوږ دی، دا یو چانس دی. نو چې دغه خوږ چانس د لاسه ورنکه، نو په غږ مې پدې دا دی چې دوی په همغږۍ مرسته وکړه، او په انفرادي ډول نه بلکې په وزارت ستامي سره په همغږۍ باندې، یا د افغانستان کینسر فاونډیشن سره په همغږۍ باندې مرسته وکړه. موږ ورته لارې ګودرې ښایو، موږ ته نغدې څه نه غواړو، موږ ورته لار ښایو. یو معلوماتو ته کوشش ځای کې تاسو پانګونه وکړئ، انشاءالله هغه به ډېر ګټور او مثمر اوسي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب شفق شینوار، افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې د بنسټ مشر او پخوا د طبي شورا رئیس. کور مو ودان چې له موږ سره مو خبرې وکړي، خپل معلومات مو شریک کړي. سلامات اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Don't let me know. نشتا جنې څوک سیال کې نشتا جنې مثال کې نشتا جنې څوک سیال کې نشتا جنې پیر ته تری نهي ټولم نه مې نهي ګلی نا تلې نهي ټولم نه مې نهي ټولم نه مې نهي اے مینا مې نهي د څوک مې نستی نهي ګلی نا تلې نهي کلی پریشان دیکھ ٹول زانتا ہے ران دیکھ ٹول آسما جبی نئی ٹولم نمی نئی کلی نازنی نئی ٹولم نمی نئی آئے مینہ میں نئی دس پوک میں نسی نئی کلی نازنی نئی ٹولم نمی نئی
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ಚಾಚರಂಗ ಗ್ರಾನಿಗೆ ಮಾಲ ಚಲ್ಲರದಿ ಉಯ್ಯಲ್ಲ ಸುಪ್ಪ ಚಾಚರಂಗ ಗ್ರಾನಿಗೆ
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زر ته زره حال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سدی خوان کھڑی رنگی بنگی لیلو مڑے استر گی دی جھار سم غنم رنگی لیلو مئی دکھ دم لکھا گازر کی مڑ دکھڑ ماں غنم رنگی لیلو مڑے استر گی دی جھار سم رنگی بنگی لیلو وہ ماں مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں لکما شم شاڑم سر خان دیش نوکھڑ ماں مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا یار می و پاین لو ما یعنی ز و خوب تا بل سرا خوی ما یار می و پاین لو ژوند آسا باز افسو یار می و پاین لو خیال گری زیش زما سن گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری سما پور دے خوار زڑگی نور مکواز علمونا زما سن گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو زیو پریشو دوما یحران روانسو زیو پریشو دوما لکیتی موز پسل بوجوان تیر ہوما زیو پریشو دوما یحران روانسو زیو پریشو دوما لای دی بیل کھڑو و غما ز خار سے یو لبل دی ہیر کھو و ورو بات کی